استضافة تيم ملي كريكت أفريقي جنوبي خاد رفت.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په یو مناظره کې سره مخ دي. د دوی مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په جورجیا ایالت کې د سی ان ان په ټلویزیونی شبکه کې پیل شوه. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایان دمګړې په ژوندۍ بڼه ګوري. په دغې مناظره کې تر دې دمه د امریکا په داخلي مسایلو باندې بحثونه شوي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل باندې سختې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګه د خپل خبرو په پیل او اوس هم چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې خبرې کوي د افغانستان په مسلې باندې ډېر ټینګار کړی دی. ښاغلي ترامپ د افغانستان څخه د وتلو مسله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ خبره بللې ده چې په خبره د بایدن ادارې مسؤوله او پرده. په دې اړه به وروسته هم تاسو ته جزئیات خبرو کوو. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو پرون جیو نیوز ټلویزیون ته وویل پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کانفرنس کې ګډون ولري. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 1 پیل شي خپل ګډون تایید کړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، بارانو او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1500 ملي مترو او دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت له 500 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوې. نن د ایران د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د سرطان چنګاښ په اتمه ورځ له هغه پلان شوې چې د ایران پخوانی جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی په یو هوایي پیښه کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای او ځینو نورو خلکو سره وژل شول. د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د وروستیو راپورونو په اساس باندې د ګڼو خلکو د ګډون تمه نه کیږي ځکه چې په ایران کې په ګڼو داخلي مسایلو له هغې ډلې له مهسا امینی وژل کېدو وروسته په خلکو باندې د رژیم زور زیاتی خلک له انتخاباتو څخه له ګډونه منصرف کړي دي. د راپورونو په اساس اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 40% د رایو په شرایطو برابر کسان برخه واخلي. خود ایران رژیم وایي تمه لري چې ګڼ خلک په دغو انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې هند د کرکټ پای لوبې ته لار پیدا کړه. هند د انګلستان ټیم ته په 28 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه بیګا په نړیوال جام کې وشوله. هند په شلو ورونو کې د وولو بهاړو په سوجدو 101 منډې وکړي خو انګلستان ټیم یوازې 103 منډې وکړي او په 14 ور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته نن د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د دوو کاندیدانو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ترمنز مناظره روانه ده. د امریکا په ګڼو کورونې مسئلو او داخلي مسایلو چې دواړو په یو بل باندې سختې نیوکې کړې دي، د افغانستان مسله هم د خبرو یوه لویه برخه تشکیلوي. پخوانی ولسمشر ترامپ وویل،
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out.
ترامپ وویل چې موږ په قوت او په عزت سره راوتلو، خو پر بایدن نیوکه وکړه چې په تر ټولو شرمناکه لاره باندې افغانستان پریښود. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په ایران کې نن ټاکنې دي. ایسا ستانکزای چې د ایران مسایل څاري وایي،
که دوی رسمی نظر سنجی هم خیلی ممکن شپک تلوی فیصد خلق گردون وی که خب بیا هم کل سخت دهی چه خلق چه غاری. البته دی ایران حالات دا پا پام سره، دی خلق و ستونز دا پا پام سره، ممکن بشارکت دیر لوان نوی.
نور مسایل هم لرو هیل ده ترپایم و ملتیا وکره.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
راځو اول مطلب ته. د امریکا د ولسمشر ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز مناظره روانه ده. دغه مناظره شاوخوا نیم ساعت مخکې د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د سی این این ټلویزیون شبکې په مرکزی سټوډیو کې پیل شوې ده. دغه مناظره د هزارو ګډون پرته پیل شوې ده او شاوخوا نوي دقیقې نور به هم دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مناظرې پیل وکړ او په پخوانی اداره باندې نیوکې وکړې چې د دوی لپاره سخت شرایط پرې خودل.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach in your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again.
ولسمشر بایدن نیوکه وکړله چې د ده ادارې ته د ولسمشر ترامپ له ادارې نه ګڼ خراب اقتصادي شرایط ورپاتې، او تر څنګ یې د دې ادارې د ولسمشر د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا د کووید په وړاندې په ګڼو مسایلو کې ناکامۍ مجبوره شولې چې پاکې کړي. د ولسمشر بایدن لخوا همدارنګه په ګڼو نور مسایلو کې چې اقتصادي مسایل په سر کې و، په ترامپ باندې ځینې انتقادونه وشول. خو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم د بایدن په ځواب کې ویل چې په ګڼو اقتصادي مسایلو کې لاغېړلې په قرضونو او په نړیواله کچه باندې د امریکا په حیثیت کې د بایدن اداره پاتې راغلی ده. د ترامپ لخوا په بهرنی سیاست هم دارنګه په ګڼو نور مسایلو کې ځینې انتقادونه وشول چې افغانستان یې په سر کې و.
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.
د ترامپ خبره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم ورځ وه. البته د افغانستان څخه د راوتلو مسئلې باندې پخوانی ولسمشر ترامپ د بایدن اداره په تر نیوکو لاندې ونیوله. ترامپ ویل چې د کل افغانستان راوتنو په عزت او قوت سره به راوتم. پخوانی ولسمشر ترامپ همدارنګ د مناظرې د بهرني سیاست په برخه کې هم په لومړي سر کې له افغانستان په راوتلو باندې د بایدن په ادارې سخت نیوکه وکړل، او هغه د یارلسو امریکایانو سرتیرو قربانیو ته اشاره وکړل چې د تخلید ماموریت پر مهال په یو لوی چاودنه کې له ګڼو لسګونو نورو افغانانو سره یو ځای ووژل شول. د ولسمشر بایدن او د همدارنګ د ترامپ ترمنځ دغه مناظره لا هم روانه ده، او په ګڼو نورو مسایلو باندې به هم بحثونه کیږي. د ترامپ همدارنګ د بایدن په ادارې باندې انتقادونه کړي چې په لوی لاس یې د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې پرېښېدي دي. ازادي راډیو په ګڼو نورو پروګرامونو او خبري برخو کې به هم په همدغې مناظرې باندې تم کیږو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس ورزو د افغانستان او د امریکا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د مناظرې په ارتباط باندې د افغانستان د په امریکا کې میشت لیو افغان کارپو او د امریکا د پانتونو سات خغلی نجیب آزاد سره مرکه ته له خغلی آزاد مې مخکې پښتنه کړې و چې کوم ګڼ مسائل او مهم مسائل ممکن د ترامپ او د بایدن په دغه مناظره کې وپوښتل شي او په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي.
د دوالو کاندیدانو په خوانی مناظره ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې د ترمنځ سوی ته په کتو خلک وسم ته ډیره بریده احساساتي چلند کوي د دې مناظرې سره، ځکه په تیره څلور کاله وړاندې هم چې دې مناظره کړې وه ډېره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله، او هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دي هغه یاد سول. په تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلي ټرمپ دا وویل چې دی به د بایدن سره په کراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي. دا خپل خلکو ته ویل. نو په ټوله کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي، یعنی دغه منځني ختیځ سیمه د امریکا، البته د امریکا دغه منځني ختیځ ایالاتونه چې دي دا تر ډېره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي، په ځانګړي توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری امیګرینټس یا مثلا مهاجرین دي چې د وسنه دیشو څلوېښو پنځوس کاله مخکې راغلي امریکایان سوي دي، هلته بایدن خپل ډیر پلویان لري. په ټوله کې کوم مسایلو ته چې خلک ډیر په تمه دي، هغه همدغه ته دي چې د یوکرین په مسله کې، البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې، او بایدن پوهېدلی دی چې په دې مسایلو کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري. خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي، هغه په ډېره برخه په صحیح برخه کې سوي دي، چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړی وي چې هغه صحیح بیمه او دې مسایلو کې به امکانات ورکوي، هغه سې نه دي ورکول سي. او له دغه څخه به ټرمپ استفاده کوي. یو تر ټولو ډېره مهمه چې د ټرمپ چې په دې مناظره کې به ډېر ټینګار پکې دی، هغه به د افغانستان پر مسله باندې
مورد وروسته پوښتنه وکړم. خو اوس به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه. ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي؟
دواړه تقریبا ورته تورونه لري. ورته تورونه په دې معنا چې د بایدن، یعنی ټرمپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړې ده، د بایدن په زوی باندې تور دی، البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی، که هغه د یوې ادارې نمایندګي کوي او که هغه حقیقي او حقوقي شخصیت وي. خو دا چې د بایدن زوی دی، نیوکې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینې تورونه په هغه لګېدلې دي. او د دې تر څنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینې تورونه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه ګذاري کړې ده، او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی، د امریکا حکومت مالیات نه دي تحویل کړي. دغه دوه برخه په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي. یو به ټرمپ د پر د زوی مسله راخلی، او بایدن به بیا د خپل مسایل راخلي چې محکمې هم محکوم
کړي. اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې دی په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي، یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خدا ور، ځکه چې ټرمپ خواني او مرکو مصايبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړي دي. فکر کوي چې واقعا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ټرمپ په بایدن باندې د نیو کې لپاره کاروي، هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي؟
هغه به ځکه هایلایټ سي چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډېر لوی ستراتیژیک او داسې ډېر لوی تراژیدي پرېکړه نه وه سوې، لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه، او په هغه کې امریکایان څه رقم چې راووتل او د افغانستان دولت چا تور پاته سه. ټرمپ دا هڅه کړې ده په وار وار دا نیوه کړې ده چې دا د بایدن دولت یا د حکومت ناکامي وه. ټرمپ تازه په تازه وویل چې هغه هوایی اډه چې په ټوله سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا تر ټولو مهمه اډه وه په جنوبي او منځني آسیا کې، هغلته نن چین پروت دی. دا د بایدن خبرې دي، یعنی د په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان مسله باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی. هدف د دوی د افغانستان نه دی، لاکن الته د بایدن د ادارې کم هغه خالیګا چې دا هغه بدای پوار وردا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف شوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3000 امریکایان وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو ډالر او میلیارډونو ډالر وسلې الته پاتې شوی دا هغه مسایل دي چې شوم به یادونه وکی حال دا چې په مقابل کې به طبي خبره بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوه کې د ټرمپ د ادارې پر مهال سه و خو هغه به خپل په دفاع کې هم دا وایي چې دا ما به داسې نه کوم چې مشروط راوړتلو
وخت مکم دی فقط لاند کراته وایي چې دا ونانو لپاره دغه انتخابات څومره مهمه دي
په ټول کې ډیر زیات تاثیر به ونه لري لبد مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2009 کې را پیل شو دوه ادارې تقریبا ورته د افغانستان د موضوع سره وکړه د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلند وکړي په ټوله کې د افغانستان لپاره ډېر مهم نه دی روان ده البته یو برخه چې په ټوله کې په امریکا کې ریپابلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ټرمپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډېر حساسیت لري نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایه او پاک لبانی چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي ژوند چې په خطر کې دی د یو په قضایا باندې ځنی ویره دا چې تک چې ټرمپ لازی حکومت د دوه وخت د دوه وخت کې یو د ریپابلیکنز او د خپل شخص د ټرمپ چلند د امیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم دی یو خلک شی خاطرې ځنه نه لري تر دې ها خواته به د افغانستان د فاره په ټوله کې په لوی انزور کې که ریپابلیکنز په دفتر کې وي او که ډیموکراتان وي په اوسني شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفي تغیرات به د افغانستان په قضیه کې ونه
مننه ښاغلی آزاد کور مو ودان
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای او د افغان خزو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د خزو او مدني ټولنې استازي نه دی بللي ورسره لدی چې سرګند شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به خزي ګډون نه لري د یو شمېر افغان خزو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول ملګري ملتونه وایي د دوهې د کانفرنس ورسته ورځې د خزو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده تفصيل له اسمت څاروان اورو
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاوه چې د دوحې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او له ملګرو ملتو یې وغوښتل چې خپل لاره بدله کړي هغې ټینګار وکړ چې د ښځو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوحې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري اغلی یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي چې په دوحه کې طالبانو ته د یو اړخیزی بلنی او لدی غونډی څخه د شزو د استلو پاره خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړی ده د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د لایو ټینګار کړی چې د افغانستان پاره په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغورځول خیانت دی په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرسیالي روز میری دی کارلو سره په یو آنلاین یا مجلسی غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان ښځې او د مدني ټولنې غړي د دوحې د دریم کانفرنس استی ناسې ته نه دي بلل شوي د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نیهان په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان ښځو د مجلسی غونډې په اړه کښلي چې ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې د افغان ولس غوښتنې او غږ له پامه غورځولی او دا غونډه یې د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده له بلې خوا د بشري حقونو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو له لوري د دوحې غونډې ته بلل شوې ده پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي دا د دوحې اصلي خبرو ته د افغان ښځو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري
ما له یونمانه یو بلنلیک ترلاسه کړ چې د دوهې په حاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوهې له اصلي غونډو وروسته د جولای په دوهمه جوړیږي ما دا بلنه په دې دلیل رد کړه چې دا اصلي غونډه نه ده خو یوازې د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د ښځو له لوري فشارونه زیات شوي و پریکړه وکړه چې په پای کې یو ورځ زیاته کړي او هغې ته د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقونو فعالان راوبولي
جامعه مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کړي
بلګری ملتونه وایي د دوهې دریمې غونډې هدف له نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتونو ویاندوی سټیفن دوچارک د یکشنبې په ورځ د جون په درویشتمه رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د جون د دیرشمې نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدرو موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې دا په ښځو پورې تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استاسي پکې ګډون کوي. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یوه مرکه کې وویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل اسمت څاروانه ورو
په داسې حال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنجشنبه د خپل هیواد یو خبری چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کومه ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د له منځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. ټاکل شوی دی چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پي جنګیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ ډان نیوز ته ویلي وو چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوري حکومت په وړاندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل لویدیز ګاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد نوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دهم ول چې د عزم استحکام عملیات به له تیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاتې کړي چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیږي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوځ له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2001 میلادي کال راهیسی په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ د ژغورنې لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. دا وار لمخکې انتخابات وروسته لدې کېږي چې د دغه هیواد مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې مړ شو. د چارو ځینې کتونکي وایي په ایران کې هر هغه څوک واک ته رسیږي چې د دغه هیواد مذهبي مشر علي خامنهیی غواړي، خو ځینې وایي د ایران د اسلامي جمهوري نظام په منځ کې نرم دریځ او لاسخت دریځ شته. اسمت څاروان په دې اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر عیسا ستانگزي سره مرکه کړې او لومړی یې ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د محسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات چې کېږي نو هغه فضا ته په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو غبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمنه ډله یا هغه د نظام اصلي سټه کوشش کوي چې ډېر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کی. دوی رسمی نظر سنجی هم خیلی چه ممکن شپک چل بیخت فیصد خلق گردون وی که خو بیا هم اتکل سخت دهی چه خلق چه غواری. البته دی ایران حالات تا پا پام سره دی خلق و ستونز تا پا پام سره ممکن مشارکت دیر لوند نوی. خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راو بولی او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود ده. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل سوي چې یو اعتدالګرایان یا عملګرایان دوی ورته وایي، یو هغه دي او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډېر کې خو مخالفان هم زیات چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانکسی سپ ستاسی په خیال اصلی سیالی د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي یعنی قالیباف په دغو کسانو کې یادوي او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډېر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره چې کاندیدان کم سي طبیعي خبر دی دوی د کامیابي چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاست په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجیانو ډلې دي، بیا هر بسیجي ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې دغه کړۍ چې دي انتخابات ډېر اسانه بدلولی سي، ځکه په هر مسجد کې د بسیجیانو یا د سپاه کسان سته هغوی پر رای مستقیما تاثیر لري. هغه چې رهبر غواړي همغسې مهندس کېږي په ډېره اسانه او په ډېره محرمانه شکل باندې د رهبر هغه آرزو په حقیقت کې د دغو بسیجیانو له خوا په جامعه کې سي په یو شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې دوی نفوذ لري له هغو استفاده کوي.
پرون دوو محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ، څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیرېدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلارو ترمنځ ممکنه وي. یعنی داسې مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نږدې کړي، خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو 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 وسیله، ځینې خلک وایي دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکان په شان داسې یو کس منځلارو هم راغوښتی چې په دې انتخاباتو کې وي چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت به د پزشکیان که پاتی سی دی پزشکیان او دغه راز دی ممکن دی قالیباف یا جلیلی یا کسان سی رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان دي. اصلي سیالي به د دوی ترمنځ وي. خو ځینې اصولګرایان تیر سول، ځکه چې دوی نه غواړي چې وای بیا د روحاني حکومت په وخت ورسی که دوی ائتلاف وکړي یا سره یو کاندید پاتې سي، هغه یو اصولګرایان هغه مختلف کسان مخلری سي، نو ممکن د دوی برای اسانه وي. خو البته دا لوب ډیر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي ته منصرفه شه، بل ته وایي ته ورشه اوس. یعنی داسې یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه آرزوی چې وي هغه په یو شکل هغه هیلې چې وي چې څه غواړي دی وکړي، سیاستونه یې څه دي پاینده کې، هغسې یو لاره دوی هغسې یو نظام یا هغسې حکومت ته یو لاره برابروي رهبر په خپله.
مامردل چې نن په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې دي، دا وار لمخکې انتخابات وروسته له هغه پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یوه هوایي پیښه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول.
ستا تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبد العلی شنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالی تاسو ته پیغام پریږدم.